ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو د دې خبري غړی د کوربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته مجوزه سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو هم راوړي. خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند ده.
د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف دا مهال د کابل په سفر دی. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سره قطران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. او په شام کې د رژیم مخالف ملیشو د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیول او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف کابل ته روان شوی. بلخ افغان چارواکي وایي لاهل شریف بل افغان ولس مشر او جرایوي رئیس سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې ویان داسم سلیم باجوا په خپل ټوټر پیغام کې لیکلي چې لاهل شریف به نن له افغان چارواکو سره د پولو په انتظام او سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. همداراز د افغانستان د جرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبره وکړي. خو ده زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي.
پاکستان دغه تورونه ردوي او چارواکو یې ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سره کتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ډیو ته ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکرترانو په کچې غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي.
د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه باید د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتل شي.
نوموړه زیاته کړې چې په کوټلو مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ چې له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره وګوري. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بھٹو اتم تلین نن د اتوار په ورځ منزل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي پر مشال ډیو ته ویل چې تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بنظیر بھٹو خاوند اسف علی زرداری ګډون نه کوي. د ده په خبره ځکه چې زرداری دا مهال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بنظیر بھٹو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پینډی ښار کې د یوې لویې غونډې وروسته په یو ځانمرګي برید کې وژل شوه. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو، داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. مولوی حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې، عزت او دین دښمنان دي. د ده په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشر ته ویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده. تحصیل مشال ریډیو خبرونه اوري. په یو اړیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خواښې خلافت پر مخ روان دی. دغه 40 منټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترګري د مخنیوي پر نوي اعلان شوي ائتلاف اهم انتقاد شوی. که د دې اړیوي پیغام کراوالې ثابت شي نو دا به لمبې میاشتې راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. په شام کې د رژیم مخالف ملیشو اطلاب چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې اطلاف ویان د تلال سیلو پرون ویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له دایې څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کرد عرب او عیسایي جنګیالو نیولی. تشرین بند د شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی دی. په شام کې د بشر حقونو د څارنې یوې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر یې تایید کړی. د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاکو حملې کولې وجلې دی. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یوې ویان دی وویل چې د فلسطینی سړي پرون هڅه کړې وه چې د پولیسو هغه چارواکي په چاکو ووهي او ویې وژني چې پر ده یې شک کړی و او ور نږدې شوي وو. دا پیښه د بیت المقدس سوړ ښار سره نږدې شوې. د روان کال د ستمبر له نیمۍ راهیسې فلسطینیانو لږ تر لږه 40 اسرائیلیان په چړو وهلي او وژلي دي. هم په دغه موده کې لږ تر لږه 120 فلسطینیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته خوږې خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفرنا افغان چارواکي ستمی لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
We'll then look at the nine items and see which item starts when and at what level.
The Kabaili Simu, the Grand Alliance Masher, Hamidullah Janwai, Mung Zanla Subagwaru.
مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپل طریقه باندې چلے.
سیما او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر به د کابل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي. لومړی د ناجیا صافی دا راپورټ اورو چې د راحیل شریف د کابل د سفر په اړه.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رییس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سنت د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه 4 اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکو میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د سرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یو ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلې پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درسي سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار د پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې لیوه هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نشي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانیزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني پوځ مشر په داسې مهال کابل کې دی او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو زموږ همکار اسرار علم مومن د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سختې جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو کدا سے خبر تر هدف سے بیا یو مذاکرات او دور شروع کول دی ول دتی ما مخیا زو کو دی کی خدیر هم خبردار چي باید خبر تر ته خزا جوړ کړی شي، یعنی چې کم بنا ته زنه را جنگ دا د دین مخه ونی ولای شي او بل دا چې دی خبر تر اولنه هدف باید د بندي یا دی جنگ بندي دی چې خلکو ته طرف او هم خبردار.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدل شي. خو د کمی وطن ګوند مشر افتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټابلیشمنت ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
نور مزید بدګوانی در کول لپاره دا هم دی او ټول کې زیات کم هغه کې چې هغه دې نه پته اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دا کې د دوه ملکونو چې یو بل سره تعلق خوشي او انډرستانډینګ پیدا شي نو دا څه سره به مخ کې زیات نه پخې په دې کې به د آینده لپاره یو لار با دایم کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به پکې څوک هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي نه دا ټول شي دونه پکې
ابراسی پټک او افتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خو دا ویم چې د دې خوا چې هر څوک دي سویلین دي فارن ایکسرین دي حکومت دي زرې برابر فایده نشي رسولی. زرې به څه د پالیسۍ چې د پارلیمنټ د منتخب حکومت په لاس کې نه ده، اسټبلیشمنټ په لاس کې نه ده. نو هغه دوی دې فیصله کوي، دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسۍ نه ده بدله کړې. او نه اراده لري چې بدل وي.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي، خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځنې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. دغه په خبره ځکه چې د منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولې دي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي کابل ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال اهل شریف د سفر نه آیا دا تمه کېده شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بد اعتمادي ختم شي او د باور فضا به جوړ شي. په دې اړه باندې زموږ همکار ازبی شفق د زینو سیرونکو سره خبرې کړي، راځي چې دا وره.
د پاکستان له سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راهل شي سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې تر څنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خدا دې چې مخکم توقعات ډیرو بیا کارو نشو. نو زه فکر کوم چې حاصل اول هغه بډی زیات خواري غواړي، ډیر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایت باری د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار. او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کې اختلاف دی، دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار هم کابل ته د راهل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راهل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان د ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کل د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، بیا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس د اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خو شته. اوبه کتنی شي چې دا څنګه دا یو پروسا ډېره مشکله ده، نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربهتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بهرنیو چارو سکرتاران به د راتلونکو میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیدو کاته وکړي. پرند پاکستان له سرکاري ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکرتارانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په سرنګوالي خبرې کوي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه.
د خلیپ اورز مخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوی چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوه ملکونو خارجه سکرتاران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوس وکړو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکرتارانو ملاقات کې به دا کتي شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نهه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار
پکار دی.
د
سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه باد د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وی چې دا راز دوانو غاړو ته خلک د مالی او ځانی زیان نه وساتل شي. د پاکستان او هند د خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ایزو چارو د کارپور رستم شاه مومند نه تپوسو کو نو دوی
زه فکر کوم چې دا تګ را تګ وی او دا خبرې ترې وی او دا خلکو روابط وی او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي. د دین کې دې شي د ماحول جوړ شي چې په کشمیر او سیاچینو دا نور معاملې دغه حل لګ آسان شي. په دې موجوده ماحول کې خود دغه حل ممکن نه دی او بیا کال او شو 15 کال کې دې شي نورم تیر شي دا مسلې په خپل ځای پرتی. خو په دواړو هیوادونو کې د سه خلکو مشته چې هغه نه وړي چې دا تعلقات نارمل شي. هغه په دې کې خپل ګټي دي خپل ویسټ انټرسټ دي. دغه لګ خلک چې رچا ویسټ انټرسټ دې مخنیوي څنګه کیږي دغه یو لوی چیلنج دی.
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکیچ سره مخ وو. خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د کامی سلامتی مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغې کړکیچ لامل څه و؟ په دې هکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی
دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ لګیدلو او بل طرف هندوستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی او بل اړوي خپل وخت نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرف لنکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي او دې چې کله خبرې کوي نو خامخا هغه ټایم څوک د تخلا نشي نیولی هم پکې کشمیر دوت کی هم پکې سیاچین دوت کی هم پکې د دې د اوبو مسائل دوت کی هم پکې ټیرورم راشي ټول خبرې پکې راځي.
د یادونه دا چې د دواړو ملکونو د کامی سلامتی مشیرانو ترمنځ اگست میاشت کې کیدونکي مذاکرات هم د دغه کړکیچ په وجه د ځنډ ښکار شوی وو. د کوم رستو چې د پاکستان د خارجه او کامی سلامتی مشیر پاکستان کې د هندوستان د لاسوهنې ځینې ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناڅاپه او مختصر دورې په وجه تعلقات یو وار بیا سم اړخته روان شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمې قبایلی سیمه ته. په کورمې قبایلی سیمه کې د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ په خطه کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو دا وکوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناسرګند چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې په کورمې کې د هفتې په شپه نه وخت د امنیتی ځواکونو په سرحدي پوسټه خړډن سور سفر باندې د وسلوالو له خوا د برید وروسته په خطو کې اته وسلوال جوړ شوي هم دي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم وشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او اته نور پر ارژلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہن را وشوال چھ دے امنیتی فورس سرتیریو تا حصہ زانی زیان را سدلائی ندائی. دے دغی برید زیماواری دے تاریخ طالبون پاکستان کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود کا بلا کڑے او دے ٹلیفون پلیکا یہ مشال ریڈیو تا وشوالی دی چھ دے برید پر نتیجاگ شے دے طالبانو یو ملگرائی نیک محمد وزیر مرد سلور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوزی سرتیر مرگ وراڑا والا ویل چپدگی برید کشے دے اسلامی دولت پنجہ کسانو پر شامول دے پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اویدن کم پا قبائلی سیمو کے پاتے کیگو. د فاټا گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وایي چې کچیر ته د قبایلی سیمې د ولسنا د قبایلی سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رائے واخیستل شي او شریک فیصله وشي چې فاټا د په صوبه کې شامل شي نو هغوی ته به منظور وي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل هم خبر هم نوی او قانونی حیثیت تی ور بدل شوی وی. نور تفصیل د شانواز ترک زینه.
فاٹا گرینڈ الائنس وای چې کچر د حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت لپاره د قبایلی عوامو رائے واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وای. د یاد اتحادیې مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام آواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه تپوس کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو کدی ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپله اسمبلی ورته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود جنسی کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلی سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه وپوښتل شي، داسې دي ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپل برخه ورکړي شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح د دینه علاوه مونږ خیبر کورم ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یا لرو د لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ان شاء اللہ را روان وقت کم دے دا په هر طریقہ باندھی دی مستفیدی بے تحاشا منرلز دی پکے معدنیات دی تیل دی گیس دی کرومائٹ دی ماربل دی، لہذا قبائل اس وقت را لو چاغ خپل وقت او خپل اختیار غواڑی.
پ محمد ایجنسی کے پ درزنوں سکولونا روختونونا او نور ودانی اڑنگی دلی پ دی غونڈا کی د محمد ایجنسی وسیدن کی ملک محمد علی حلیم زئی دغه خبر هم پ ڈاگا کڑا
سکولونا اڑنگ شوی دی غا بادول غواڑی بچی قلم مون لاس کور کو اسپتالونا تبا شوی د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو، روډونه خراب دي، تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې څو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار دی پرانستل شي، د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړې شي هم وړاندې کړې شو. او په دې خبره زیات زور راوړې شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د موسم د بدلون له وجې او د سخت یخنۍ له وجې په ماشومانو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي. تفصیل د شبیر جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډ ریډنګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډنګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده، ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکه پوره صوبې لوډ په دې اسپتال باندې دي او د صوبې د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چنن سبا را روان دي، هغه چینه خراب دي، توخی دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نواله 1500 پورې ماشومان دلته کې راول لیکيږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کېجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی، ای ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي. چونکه رش ډیر زیات دی نو دا غي د وجه لګ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامډیکس لګیا دي او دغه خدمت کوي.
بلخو حیات آباد میډیکل لوختون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راول لیکيږي. پکې ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص دارنګ وایي.
یو خو یخنی ده، هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی، اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډېر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بار ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی ترې همدغه جاری وساتل شي او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو عمره ناروغي هم دغه سیزونو د خوراک لوجه لګي.
ډیرو وړو لپاره باندې خو مونږ لکه بلو 6 منت خو مادر ملک تین اور خو بل مونږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم ایمیونټی برابر وي نو صحت پوری ماشوم د دې بیماران نه بچ کېږي شي او غټو ماشومانو کې دا ورډ سیزن چې کوم دی او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزن نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دي
د پامول د چرپی خور درېونو لوی اسپیټالونو په شمول د سبي نور لوی وړو اسپیټالونو کې هم دا وخت پاسوونه ماشومان د روزانه په بنیاد وروړل کیږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د اسرار عالم مومند خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال احی شریف کابل ته رسیدل او افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله او د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی سره یې لیده کاته کړي. له دې وړاندې پرون افغان چارواکو ویلو چې احی شریف به له افغان چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلوړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پرمخ بیایي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بونو چارو سکتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز مشاري ډوته ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. پاکستان چارواکي وایي تیره ورځ په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین دن د اتوار په ورځ منزل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسي استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوی عبدالظاهر اقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. په یو ویډیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نوای مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښۍ خلافت پر مخ روان دی. دغه سری ریشمنټا پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن ځان ابوبکر البغدادي بولی وایي چې د امریکا په مشرۍ د اطلاع هوایي بریدونو او د روسیې حملې یوازې د ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو اطلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته احمد الله وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق له لیکلې دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادي مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دوري وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستو لپاره ضروري ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونه وستې شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو لپاره پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې لاس ان دس ټایم ورسپانې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناصافي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورونو د قربانو پیژندنه وکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجوړه ته وبلل. تفصیل د ملیحه میرزادانه.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورسپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په هکله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکارو ټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورسپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدي. ورسپاڼې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیه جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورسپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورسپاڼې لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي د زوکړې ورځ وه او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانې لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یوه سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه ته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجانس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجانس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والے نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو تاسو په یو نړیوال موضوع تر راګرځوم. ملګرو ملتونو پرون ویلي چې د جنوري په 25مه بعد د شام په بحران کې د لوري د سولې خبر مذاکره پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف دیمستورا ویان په یو خبر پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په غدي راپور کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دیمستورا له دفتره خبر شوی خبر پانه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات وبرساس تصارن عمليات وكرت في سوريا باوس دا دمشق خطيف لوري تدا غوطة بسمكي دا تروريستانو برزالو او مركزونو دا باوزي عملياتو پر محال دا جيش اسلام للي تروريست مشار سهران علوش وواجه. خو ستيفن دمستورا هيله سرگنده کري چه دا سوريا پا بحران كي دا طولوش كي لوخوا واستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 25مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکره باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکامه شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
او دغه ټولې ونی دي خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashal.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو د افغانستان هلمند ولایت ته. د هلمند ولایت امنی قماندان وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. سرجنګ د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دا به داسې حال کې ده چې د هلمند د دوو ولسوالو پرته په نورو ټولو کې جنگ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکړي.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده. د هلمند امنیه قمندان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق شمېره ونویل خو زیاته کړه له همدې امله په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې د جنگ کرښې ماتې شوې دي. سرجنګ وویل نوي کوتونه رسېدلي دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته یې پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه مونږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړی کرښو د ماریبي کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست پړلی ده او مونږ لا نور تقویه شوي او مونږ ته نوي جزتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زمونږ خط او زمونږ قوتونه وشاري.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. دو ویل د طالبانو د پسرلنیو بردونو د پاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیس په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سر جنگ د محلي پولیس په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیت کمانډان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلي فصل ته چې د جنگ یو نوی فصل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې، نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډېر نفر پیدا کړو، څو څو نفر د تعلیم و تربیې لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتمنۍ لپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره. مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلوده، اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په ښو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور زره په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنګونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم په روغتونونو کې دي. د هلمند امنیت کمانډان سر جنګ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان وویل په سنګین کې طالبان په شا کړی دي، خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنګین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوښتو لپات په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنګین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکي وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د هغو سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولي دي، دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ مېشتو سیمو کې د طالبانو په ضد جګړه وکړي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ خپل یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې خزشته چې د شتمنو کورنو سره تعلق دی، دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې چلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه خزی د نورو کورنو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګری ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې خزشته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 3 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال نوم یوه ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفورا چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فائنانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یوه استاده ده، په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د یوې استادې لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یوه استاده په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13 نیټه د تراګری ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولي دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالی مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکه نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښې کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د میرمن ناهید باری د الذکر په نوم یو اسلامي اداره هم چلوي چې پکې شل خزه کار کوي او دوی د غلطه د ځوان کول ذهن او فکر د تندروي لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروي طرف ته راغبوي، د وسوالو سره مالی مرسته کوي او حتی د وسوالو ډلو د کارګرونکو لپاره رښتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وای دغه خزی چې اسلامی تعلیم په نوم ادارې او مدرسې چلوي د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا یې وسوالو ډلو ته ورکوي او همداشان د سفورا گیټ په پیښه کې شوې دي چې څنګه ښځو د وسوالو ملاتړ کړی دی. عمر خطاب وای دغه خزی میاندې لوریانې او د چا خویندې دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوخت دي او وسوالو ډلو سره خواخوږي ده او مرسته یې کوي. دغه خزی او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار ربی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثره داسې کورنۍ له یو بل کرا ودونه هم کړی وي او د یو بل سره یې تعلق وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وکی. د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن مشر صابرینی حمیدی سره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د خزو په وضعیت مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې سخت کال ورسره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره پیښې ثبت شوې دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
منګا یو څل شپږ بیا هغه قضایا لرو چې بلفیله قربانیانو موږ ته مراجعه کړې ده او زموږ هر قرباني د دوه او درې نو تاوتریخوالي سره مخامخ شوی چې په دې کې موږ درې د جنسي تیری قضایا لرو. د دې ترڅنګ اته مورد د جنسي ځورونې موارد دي. په لوړ ګراف کې فزیکل تاوتریخوالی دی چې هغه وهل تکول دي او د دې نه وروسته رواني تاوتریخوالی دی چې مثلا په مرګ باندې تهدیدول، د کور نه په ویستو باندې تهدیدول، په دوم واده تهدیدول، د اولاد په اغستنه تهدیدول او کنایی ویل او سپک سپوری ویل. بیا په دریم ګراف کې زمونږ د اقتصادي تاوتریخوالي قضایا هم شته چې د مهر نه ورکول دي، مثلا د میراث حق نه محرومول، د دې ترڅنګ د یو چا د لاس مزد اخیستنه، هغه موارد موږ لرو چې د اساسي حقونو نه د دوی ممانعت دی، لکه د تعلیم د حق نه اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه دي، د واده د حق نه ممانعت دی. دغه هغه موارد دي د قضایاو چې د 2015 کال په ترڅ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو سیمه ییز دفتر سره ثبت
دا د تیر کال په نسبت دغه کچه لوړه شوې کمال.
د تیر کال په کچه باندې زمونږ ګراف د سب د قضایاو په موازي شکل باندې روان دی، ډېر تفاوت پکې نشته دی. ایمال د تاوتریخوالي په ځینې انواو کې تفاوت راغلی دی. مثلا پخوا موږ د ماشومتوب د پړاو ودونه ډېر په لوړ ګراف کې لرل، د بد ورکولو قضایا هم لرل، د بدل ودونه هم لرل، د تعلیم د حق نه ممانعت ډېر په لوړ ګراف کې واته په سیستماتیک شکل باندې و. خو اوس هغه عملا د دغه انواو د تاوتریخوالي ایمال په ساحه کې راټیټ شوی دی. خو دا چې راجستر د قضایاو لوړیږي دا بېله برخه ده، ځکه اداري هم د دې دپاره د تیرو کلونو په پرتله باندې نوي میکانیزمونه لري د دوی د ثبت دپاره هغه تحلیل او تجزیه کېږي. خو څو کاله مخکې موږ دغه میکانیزمونه نه لرل چې دغسې قضایا په منظم شکل باندې ثبت شي او موږ امار او ارقام یې راکړل.
د ختیځې سیمې د بشر د حقونو د مشر په توګه باندې ستاسي په خپل ورونو او خاندو باندې څه غږ دی چې دغه خزو سره د تاوتریخوالي په کمخ کې مرسته وکړي؟
کچیر ته موږ په یو کورنۍ کې سالمه میرمنو لرو، هغه کورنۍ به سالمه اولاد لري او سالمه وګړي به ټولنې ته وړاندې کې او موږ به سالمه اجتماع لرو. او کچیر ته د میرمنو سره ناوړه چلند وشي نو په هغه کورنۍ کې تبا نور وګړي د کورنۍ اولادونه متاثرېږي او هغه راتلونکی نسل متاثرېږي. نو د دې عمل نه ډډه پکار ده ترڅو موږ یو راتلونکي هم ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه او د هېواد د پاره ښه شخصیتونه روزلي او وړاندې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یو نوې اداره جوړه کړې ده. پر دې اړه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله د خالی پورت مشال لیدو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په یاد ښار کې پرمختیایي کارونه په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پېښور کاروباریان له دې پلانه مطمئن نه دي. وایي د پېښور ښار د ښکلا لپاره چې څو میاشتې وړاندې د تجاوزاتو پر ضد حکومت کوم عملیات ترسره کړي وو، د هغو په نتیجه کې د بجلی راغورځول شوي ستنې، ورانې شوي سړکونه او نالۍ هم په هغه حال کې دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې اورو.
د خالی په ورځ د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړې ده، او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پېښور د ښکلا لپاره په اولي کال کې مونږه 50 کروڑ روپۍ خرید یو ارب شي، اوس په دا مسلسل مونږ پېښور د ښکلا لپاره نفاذ چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلا باندې کار کوي، په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصلوي، د کنسلټنټس خدمات حاصلوي، او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په طریقہ باندې جوړول پکار دی، کم بوٹی کرل پکار دی، کم ځکه پارکس جوړول پکار دی، چوکونو چوراہو کې کم کم ځکه قسم بیوٹیفیکیشن پکار دی.
خو بلې خوا ته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلې دي، او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویل یو ظفر علی شاه صاحب ایڈمنسٹریٹر ہو، آگے مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 ارب روپے ماسا پروت دی، بدا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالے جوړو، دا روڈ بدا جوړو، دا شیڈ بدا سے ورکو، دا شان بکو، نو اے سمو نشو. نو دا جی برادی دے بندے بالکل پیغامان دا چې مونږ دې حکومت سره تعاون ولې کو، خپل دکانونو خراب تباہ برباد کو، دې کوم بزاونو تاسو وروسته کو، کوم به بجلی کمبے لگے دے لی دی، کوم بزاونو تاسو وروسته کو، هغه بزاونو جوړ گئی، فوٹ پاتونو جوڑ گئی، اب بجلی کمبے رستو گئی، سوئی گیس کنیکشن کوم نه لار کې پروت دی، اگر رستو گئی.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وړاند شوي سړکونو او نالو لپاره پیسې بېلې کړې دي، او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دغه ځینو دوباره د جوړولو چرتا ڈرین دے نو ڈرین جوڑولو نالے دے نالے دے جوڑولو روڈ دے روڈ جوڑولو منصوبہ پلان لری 10 کروڑ روپے حکومت دے حوالے سے رمش کی سر اڑن دے پارا منظور کڑی دے نور دے پارا انشاء اللہ تعالی منگا بخپل بے بجٹ کی مر روان بجٹ کی دے پارا پیسے مخصوص کو
قسم دا پاکستان تحریک انصاف پ مشرئی صوبائی حکومت دا سرخر پیخور دا خلا لپارا یو پلان جوڑ کڑے دے، او دے لڑکی دا پرمختیائی کارونو دا سارنی لپارا یو نوی ادارہ ہم جوڑ کړی ده. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ لمانځل کیږي چې لپاره یې ټولې تیاریانې مکمل کړې شوې دي. خو د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي درداري به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بوټو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډه په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بوټو د 3 ورځ هغه په پلارنې سیمه نو ډیرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداري په دوبۍ کې لډیر وخت راهسي ژوند کوي او دلته کې کیدون کی غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بینظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړی، نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب، دغه پروګرام کې به نه یې، ځکه چې هغه پښتون چې دغه دبي کې ده او د ډاکټر لا ټریولینګ اجازه نه ورکړل، څنګه چې هغه د سفر اجازه نه دی ورکړل.
بینظیر بھٹو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسی وویل،
دا منلو چې یاره دا مونږ شهزاده یو انټرنیشنل کانسپیرسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو، دا ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مایندسټ خلاف بي بي او هغه روان کړو اوپن دی روان کړو چې ما خاصه اوس پاکستان کې داسې نه شي کوم ګلوبل دی دا چې ارمیر کې چې مونږ دې تا مایندسټ خلاف یو او ارمیر کړو ټول مخامخ یو مایندسټ چې کوم خلاف پاکستان یو سو دی اوس موږ راګی لګیا دا مخکې بي بي په دور کې موږ ولا لګیو.
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته ویل، هر سیاسی گن خپلو گٹو تا گوری او دا سخکاری چی زرداری دا غنڈے دا بلاول پا مشرے کی کے دل غواڑی.
میرا اپنا نی خیال کہ یہ کوئی تی بنیادی بات ہے،
زما خپل خیال داندے چی دا یو بنیادی خبر دا، زکا چی ہر سیاست دان یوی غنڈے تا دتلو فیصلہ پا ہاغا وقت کی کئی چی کل پکیس سیاسی گٹو بینی، پا دی وقت کی دا سخکاری چی ہاغا دا محسوسوی چی بلاول دی دا ہر سا مشریو کی. دا آصف علی زرداری پا اڑا دا ویل زیادے دے چی دا گرفتارے یعنی نیولو دا ویری ہاغا وطن تا نرازی، زکا چی ہاغا نہ کال پا زندان کی تیر کڑی دی. دا خدای بخلی بینظیر بھٹو اتم تلین په داسې حال کې منځلې کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوزی ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 13,530 13,380 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.